دوستانو لس بجی شوی د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مو یو ځل بیا ساجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه تاسو د خوخي سندرو او تاسو پیغامونه ته څنګه لښوي دا خو تر خبرونه مخکې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته اکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي پر ریپورت بحث وشي. د ملکی هوایي چلن خپلواکې اداره ته مخې چې ډیر زر به د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. او د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط د پیښې په قربانیانو کې د لږ تر لږه 15 هیوادونو اتباع شامل دي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیل شي. لبلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې او په کې په عین حال کې د ګوتیرس له قوله ټینګار شوی چې یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سوله ترلاسه کیدای شي. د ملکی هوایي چلن خپلواکې ادارې ته مخې چې ډیر زر به د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی پرون ناوخت ازادي رادیو ته ویل د الوتنو د بیا پیل لپاره نړیوالو سازمانونو سره هم بحثونه شوې دي.
موږ د ملکی هوایي چلن په برخه کې هم له فعالو سازمانونو هم د پاکستان د ملکی هوایي چلن د مشرتابه سره په تماس کې یو. دا موضوع د نږدې تعقیبو چې ممکن په لنډ وخت کې د ستونزه حل شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک ادارې تر دې مخکې ویلي و چې پاکستان خې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د الوتنو پر مخ خپل فضایي حریم نن دوشنبه پرانیسي. د پاکستان له فضا د الوتنې وروسته لاغ منه شوې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لانجمنه سیمه کشمیر کې ناکراری پیل شوه. لومړی د هود په ومه د هند هوایي ځواک لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې بمباري وشوه. وروسته پاکستان د هندوستان د یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورولو او یو پیلوټ ته نیولو خبر ورکړ. دغه پیلوټ بیرته هندوستان ته وسپارل شو. دا میدان وردګ والی هغه ریپورټونه نه مني چې پکې ویل شوی په دې ولایت کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله نه ملکیان وشل شوی. والی مظفر الدین یمن تیر شپه ازادي رادیو ته ویل په دغه عملیاتو کې چې د شنبې نه وخت شوی څلور وسلوال هم وشل شوی دي.
یو کور کې چې مخالفینو څنګه نیولای وو دولتي ځواکونو باندې فایر کړای وو. د فایر په نتیجه کې هغه سلام الله خو دلای وو د پامدا کور کې څلور نفر مصالح کسان به نه ولر او متاسفانه یو سیاسر او یو ټکلو به نه ولر.
د بایدن وردګ والی د جمعې په ورځ لازادې لري سره په خبرو کې د وژل شو ملکیانو شمیر درې تنه خودلې وو. د سولې ولسی حرکت وای نن د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه کوي. دغه حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ناوخت ازادي رډیو ته ویل
د دوشنبه په ورځ مومندري ولسوالۍ ته زو هلته ولسونه سره وینو هلته ولسونه را غونډه وو. هغوی ته د روانې جګړې په اړه معلومات ورکوو او تر څنګ دا چې دوی باید د سولې اوربان غږ وکړي. د یک شنبه په ورځ په کجی ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل چې باید نور جنگ پای ته ورسوي، نور باید ژر تر ژره اوربان وکړي.
دا ولسی حرکت تر دې مخکې په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په ولسی غونډو کې د سولې اوربان پر اهمیت ټینګار کړی وو. دا ایتوپیا د هوایي شرکت د وی الوتکې د سکوت په پیخه کې د وژل شو په منځ کې درې روسان او یو سرب وګړم شامل دي. د الوتکې د کینیا مرکز نایروبي ته روانه و چې پرون یک شنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې و د سبابا په 50 کیلومتره کې نسکور شو. په پیخه کې یو سلو نه څلوې ختنې سپرلې او تتن عمل او وژل شو. تر اوسه د الوتکې د سکوت علت نه دی پړاګه شوی. د ایتوپیا د هوایي شرکت د خبر شوې لسل مخې په مړو کې د جرمني، سویډن، اتریش، اسرائیل او اسپانیا، مراکش، پولند، ناروی او سعودي عربستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. د سلواکیا د پارلمان یو غړي په خپل فیسبوک لیکلي چې په پیښه کې میرمن، لور او زوی مړه شوي دي. دا الجزائر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هواد تستون شوه. هغه لوتکه چې دوه تیا کلن عبدالعزیز پکیو پرون یک شنبه د الجزائر د پلازمینې په جنوب د بوفرایک پر پوځي هوایي ډګر کې ناسته. د دوه اونۍ د سویس په یو روغتون کې بستر و. عبدالعزیز په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې د جمهور ریاست د پنځمې دورې لپاره د ده پر کاندیدۍ د اعتراض له کبله مظاهرې شوې دي. پرون د الجزایر په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې وې او زیات پلورنځي تړلې وو. عبدالعزیز له 1999 میلادي کال راهیسې په الجزایر کې په واک کې دی. دی په 2013 کال کې له مغزي سکتې سره مخ شو او له هغې راهیسې په عام محضر کې ډېر کم څرګند شوی. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونې زیاته برخه ستاسو پیغامونو او ستاسو حق کلو سندرو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حکومت له دخالت پرته د روانې لانجې سیاسي حل ممکن نه دی. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د حکومت له شراکت پرته کومه پرېکړه کیږي، د افغانستان له دایمي سولې سره مرسته نشي کولی. تفصیل له صالح محمد صالح نورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په دغو مذاکرو او پریکړو کې حکومت څنډې ته پاتې سي، د دایمي سولې او ثبات ټینګښت به ناشونی وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی، خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او سلاکار عبدالحکیم مجاهد پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر احتمالي وتلو وروسته باید ټول اړخونه په سیاسي حل کې دخیل وي.
خارجي قواو د وتلو سره په افغانستان کې باید داسې یو سوله او ثبات رامنځته شي، داسې یو سیاسي حل رامنځته شي چې په افغانستان کې د قضیې ټولې خواوې په هغه کې دخیل وي. نو یو له نه مهم د افغانستان حکومت ته تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي، نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کیږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې دي د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو زه باور نه لرم چې هغه حل لاره به داسې یو حل لاره وي چې په افغانستان کې د تل لپاره دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
امریکایي ورځپاڼې د هیل د تیرې جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې د سولې مذاکرو ته په پام سره تر اوسه وسلولو طالبانو تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر تنظیم بحثونو ته لیوالتیا ښوولې ده. دغه ډله تر اوسه نه ده چمتو سوې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د تبصری لیکونکي اندېښنه ښوولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي؟ په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو د پنځم پړاو شاوخوا دوی اونۍ کیږي. د سولې د روانو هڅو په اړه پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د سولې پروسه باید په دقت مخته ولاړ سي. د جمهور ریاست ویان هارون چخان سوری تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په سوله لیکنې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو دوهمه ناسته جوړیږي. په مطلب کې راغلي چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په دوام په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ دوهمه ناسته جوړیږي. د مطلب لیکوالي کې طالبانو ته نږدې کسان او د مسکو ناستې ګډونوال وایي په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمنځ د روانو خبرو اترو تر ختمېدو وروسته د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ ناسته جوړیږي. په مطلب کې د مسکو د بین الافغاني خبرو د یو ګډونوال جلال الدین شینواري په حواله راغلی چې د دوهې غونډې د پلاوي په ترکیب کې به تر ډیره د مسکو ناستې کسان شامل وي. هیواد دولتی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغان سول لپاره په خطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمن پنځم پړاو خبرې کڅ هم خپل مهم حالت ته رسیدلی، خو په افغانستان کې نه جګړه ولاړه ده او نه هم ترهګر بریدونه. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه حالت نوی راټوکېدلې هیلې هم وښني. د وړاندې لیکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه، په لارو کې د ترهګرو او طالبانو کمینونه او په دغو ډلو د بریدونو او چاپو د وهلو لړۍ روانه ده، چې په خبرې تر ډیره زیان سی وګړی کالی. په سر مقاله کې راغلی دغه حالت باید ختم شي، امریکا او نړیواله ټولنه باید دې ته پام وکړي او د سولې لپاره راغندلار غوره کړي. تر کومه چې سر مقاله لیکونکي په باور اوربند نوي شوی، تر کومه چې له ترهګرو او دښمن لوري سره د طالب اړیکې نوي پرې شوي، دا خبرې هیڅ ګټه نه لري او نه ترې هیله کېدای شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په خبرو کې د دغې ډلې لیدلوري او څرګندونو ته په پام سره لیکي چې په کار د طالبانو له خپلو پخوانیو دریځونو واوړي او په هیواد کې راغلیو بدلونونو او پرمختګونو ته ځیر شي او د افغانستان د کړکېچ د حل اصلي اړخ سره چې افغان حکومت د خبرو ته حاضر شي. سرخط لیکي په هیواد کې روانه پردی جګړه چې قرباني یوازې افغانان ورکوي باید نوره پای ته ورسیږي. په سر مقاله کې په ټینګار سره ویل شوي که طالبان لا هم د نورو په اشاره او لارښوونو پر کګو لارو خپل مزل ته دوام ورکړي، په هیواد کې به روانه جګړه هم د غشان روانه وي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان او سرپل کې د ولایتي شوراګانو غړي د نامنې له زیاتوالي شکایت لري او د شمال زون امنیتي چارواکو د دغو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. مجیب حبیبزی له بلخ څخه له نور تفصیل سره.
سره له دې چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډېر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو راپدې خوا په سوزمقله، سنجارک، سیاد، کوهستاناتو ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې نامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده، ښاغلی رحماني یې په اړه وایي.
نامنۍ کې در ولایت سرپل په گذشته روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشته روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یوځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت درې صفه بالا ولسوالۍ ته نامنۍ غځېدلې دي او اوس مهال سباندې د ولسوالۍ 80% خاوره د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار درې صفه لویه لار هم نام نه کړې ده او د ډبرو سکرو د قانون له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکو نام نه پاړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتن په درې یوسف بالا کې نامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار درې یوسف په لوی لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتیپی ولسوالیو کې د نامنۍ له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډله ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالی امنیتی وضعیت په شدت سره خراب شوی دی، خاصتا د کشنده، چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالی امنیتی وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالی کې یعنی په یو میاشت کې سل محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کلوډو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ورپرغاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د نامنیو د زیاتېدو د ادعاو په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغو ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده. د شاهین قلوردو ویان محمد انیف ازدی رادیو ته وویل چې طالبان له څو مختلف ولایتونو په یوه سیمه راټولیږي او په څو محدودو پوستو ډله ییز او دوامدار حملې ترسره کوي. طبیعتا هر چیرې چې د سولې خبرې جدي کیږي د هغه ترڅنګ جګړه هم زور اخلي. اوس د سولې بس هم مهم پړاو ته رسېدلی او په پام کې ده چې په ځینو مواردو توافق وشي. په همدې دلیل بلواګر او طالبان په تروریستي اعمالو لاس پورې کوي. په داسې حال کې د شاهین قلوردو چارواکي د سولې په خبرو کې د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د طالبانو د جګړې له شدت غږیږي چې له یوه لوري طالبان